السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې په موکړی مهمو خبرونو ته د ریختر په کچه 15.5 درجه زلزله نن د افغانستان ختیځ سیمې یو ځل بیا ولړزولې. د جرمني د ځمکې پیژندنې یوې ادارې د دغه زلزلې مرکز د جلال آباد شاوخوا ته په ځمکه کې 10 کیلومتره ژور ښودلی دی. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه د نننۍ زلزلې په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د ریختر په کچه 6 درجې زلزلې د افغانستان ختیځې سیمې په ځانګړې توګه کونړ ولایت وځاپه چې خلکو ته یې د سر او مال زیان اړولی دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن سه شنبه وویل چې د کونړ په زلزله کې د قربانیانو شمیر 1401 ته پورته شوی او په خبرې لا هم د ژغورنې او پلټنې هڅې دوام لري. د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د بهرنیو د مرستو په دوام د متحدو عربي اماراتو د ژغورنې ټیمونه افغانستان ته رسیدلي دي. د متحده عربي اماراتو د رسمي آژانس وام د راپور له مخې د دغه هیواد مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان په خپله د ابوظبي ملکي دفاع، ملکي ساتونکو او د ګډو عملیاتو د قوماندې ټیمونو ته لارښوونه وکړه چې له زلزله ځپلو سره په افغانستان کې مرسته وکړي. متحده عربي اماراتو د دوشنبه په ورځ له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو شمیر خوراکي مواد، درمل او د خیمو په څیر د ضروري وسایلو مرسته هم وکړه. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره د تلیفوني مکالمې پر مهال د بشري مرستو ډاډ ورکړی، خو د مشخصې مرستې ژمنه نه ده کړې. تر دې مخکې برتانیا له زلزله ځپلو سره د 1 میلیون پاوند بیړنۍ مرستې اعلان وکړ او پرون هند له زلزله ځپلو سره 15 ټنه خوراکي مواد او د زرو خیمو د مرستې ژمنه وکړه. د شانګهای همکاري سازمان د خپل سرمشریز په ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ترلاسه کولو یوازینۍ لاره د ټولو سیاسي ډلو په ګډون د یو ټول شمول حکومت جوړول دي. د شانګهای همکاري سازمان دوه ورځنۍ غونډه د دوشنبه په ورځ د چین په تیانجین بندر کې د نړۍ له 10 څخه د زیاتو مشرانو په ګډون پای ته ورسیده. د غونډې ته د طالبانو استازي نه و بلل شوي. د دې سازمان په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د سولې او پرمختګ لپاره د نړیوال ټولنې د هڅو ملاتړ ته چمتووالی څرګند شوی دی. د شانګهای همکاري سازمان چې په 2001 کال کې تاسیس شو، روسیا، چین، هند، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، پاکستان، ایران او ازبکستان پکې شامل دي. بلاروس په 2004 کال کې ورسره یوځای شو. افغانستان او منګولیا په دې سازمان کې څارونکي غړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي ښایي د غزې په جګړه کې اسرائیل بریالی شوی وي، خو د عمومي افکارو له اړخه دا جګړه بایلي. ډونالد ترامپ په غزه کې د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. ولسمشر ترامپ ډیلی کالر ویب پاڼې ته په مرکه کې چې نن اسرائیلي رسنیو خبره کړې، دا هم ویلي دي چې اسرائیل باید د غزې جګړه ختمه کړي. دا جګړه د اسرائیل حیثیت ته تاوان رسوي. په ورته وخت کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید لامی په غزه کې په رامنځته شوي بشري بحران انتقاد وکړ او د سمدستي اوربند غوښتنې وکړه. د وویل چې فلسطین باید د یو هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شي. او راشد خان په 20 اوریزو نړیوالو سیالیو کې د ډیرو وکټو د ترلاسه کولو ریکارډ جوړ کړ. د افغانستان د کرکټ لوبډل مشر او د نړۍ مشهور کرکټر راشد خان په نړیوالو 20 اوریزو سیالیو کې 115 وکټې بشپړې کړې. هغه په دې کار سره پخوانی ریکارډ چې د نیوزیلندي بالر ټیم ساوتی د 1.5 وکټو مات کړ. راشد خان بیګا د متحده عربي اماراتو په وړاندې لوبه کې 3 وکټې ترلاسه کړې. خان په تجارتي او غیر نړیوالو 20 اوریزو لوبو کې هم د تر ټولو زیاتو 640 وکټو ریکارډ لري. د خبرونو پای درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. په داسې حال کې چې د افغانستان ختیځو ولایتونو کې د پرونی زلزلې یو شمېر ټپیان او مړي لا هم د ورانو شویو کورونو لاندې پاتې دي، د درافاتو مجموع شمېر اوچت شوی دی.
ماشومان دلته ایسار دي، غټان ایسار دي، سپینګیر ایسار دي. په خبره پوه شولې زمونږه ضرورت دی، وته کسانو ته زمونږ ضرورت دی، مرستو ته زمونږ ضرورت دی.
د لارو خرابوالی د کونړ پلری پرتو سیمو کې زلزلہ ځپلو ته د مرستو د رسولو مخه نیولې.
هغه ځای نه چې د غرونو په سرونو کې دي چې هلته د موټرو تګ د ستونزمنو او لرې پرتې سیمې دي، هلته اوس هم په لسګونه کلي دي چې اوس هم خلک د خاورو لاندې دي.
په یو بل رپورت کې به واوري چې د یو شمیر هیوادونو مشران په فرانسه کې د غونډې په ترڅ کې اوکراین ته د امنیتي ضمانتونو د ورکولو په هکله خبرې کوي، او په ننګرهار کې ځینې خلک د اوبو له کموالي شکایت لري.
دغه په یوه میاشت کې شاوخوا زموږ په دغه ساحه کې واته دانې کویان چې دي چې دا وچ شوي دي.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د افغانستان په ختیځ کې د وروستي زلزلې له امله د رامنځته شویو تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو حکومت ویلي چې د مړو شمیر له 1400 او د ټپیانو شمیر له 3000 کسانو اوښتی دی. ول مشبه د ریختر په کچه 6.1 درجه زلزلې چې مرکز جلال آباد شاوخوا سیمه یاده شوې، د ننګرهار په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي دي چې د دغې خونړۍ زلزلې له امله له 12000 ډیر کسان بې کوره شوي دي، او د ښوونځیو، کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. یو شمېر زیانمنې کورنۍ وایي لا هم د کورنۍ غړي تر خاورو لاندې دي. دوی په بېلابېلو برخو کې د مرستو غوښتنه کوي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په داس حال کې چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو د ژغورنې عملیات لا هم روان دي. د طالبانو حکومت وایي د دې زلزلې له امله یوازې د کونړ په اسداباد، وټپور، څوکۍ، چپادره او نورګل ولسوالیو کې 411 کسان مړه شوي او لږ تر لږه 3200 نور ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن د سپتمبر په 2 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې زلزله کې له 15000 زیات کورونه هم تخریب شوي. په بیان کې راغلی چې لا هم د دې ولایت په بلابلو سیمو کې د ژغورنې عملیات روان دي او هڅه کیږي چې تر خاورو لاندې شوي کسان وژغورل شي. په بیان کې په ننګرهار، لغمان او نورستان کې د وختو تلفاتو د وروستیو شمیرو په اړه سند ویل شوی، خو دوشنبه د سپتمبر په اوله د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د دې مرګونی زلزلې له امله په ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې 12 تنه مړه شوي او 321 تنه ټپیان شوي او لسګونه کورونه هم ویجاړ شوي. خو نوموړي ویلي چې د کونړ یو شمیر سیمو ته ژغورون کې ډلې لا نه دي رسیدلې او د تلفاتو په شمیر کې بدلون راتلی شي. که څه هم طالب چارواکو دا نه دي ویلي چې څومره نور کسان تر خاورو لاندې دي، خو د کونړ سیمه ییز اوسیدونکي وایي په مزار دره او یو شمیر نور سیمو کې چې ورتګ ورته سخت دی، لا هم بې شمیره خلک تر خاورو لاندې دي او مرستې ته اړتیا لري. وړ مشبه د ریختر په کچه 6.1 درجه زلزلې چې مرکز جلال آباد شاوخوا سیمه یاده شوې، د ننګرهار په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. د کونړ یو شمیر زیانمن شوی کسان وای لای هم د کورنۍ ګڼ شمیر غړي تر خاورو لاندې دي. د دې ولایت د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکو محمد الله ازادي رادیو ته وویل
ما شومان دلته اشار دي، غټان اشار دي، سپنګری اشار دي، په خبره پوښلې زمونږه ضرورت دی او ته کسانو ته زمونږه ضرورت دی، مرسته ته زمونږه ضرورت دی چې دلته موږ سره مرسته وکړي، موږ لري شي موږ سره کومک وکړي. زمونږ واړه اشار دي، زنانې اشار دي، سپنګری اشار دي، ما شومان اشار دي، خبره پوښلې مړي اشار دي زمونږه، اوس دونه څوک نشته چې دا
د کونړ یو بل اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لاملې پر راپور کې نوم خپور شي، ازادي رادیو ته ویل چې له پرون رئیس تر سره شوی مرستي اصلي اړمنو کسانو ته نه دی رسیدلی.
متاسفانه وایي چې دا نو سره کوم چړتیا و هغه مرسته هغه سره خلکو ته ډیر وړمو نو او سي فزيرو مسخلو ته و نه رسیدلی. پښتيات بودا دي چې د مرستو د ویش یو داسې میکانیزم کارو شي چې هغه مرسته په خلکو ته تر هغه ځای ورسیږي چې دوی شدید اړتیا لري.
د دې ولایت د چپی درې اوسیدونکو ډاکټر خان محمد ازادي رادیو ته ویل چې زلزلې زپلو 13 شپه تر شنه اسمان لاندې تیر کړی او دوی د جسدونو د رئیسلو او خوارو ته سپارلو په ګډون اړینو توکو ترڅنګ لومړنۍ خوراکي موادو، درملو او آن پاکو بو ته هم اړتیا لري.
دا خلک بیګا شپه روانه ده، ټول سرپناه نه لري، د ډوډۍ او بو هر قسم ته ضرورت دی، باید دا ورته آماده شي.
ډیر لوی غمیزه ده، دې غمیزه هیڅ تکرار نشو کولای.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری نوچیار هم ویلي چې دغه مرګونی زلزلې پړ کلی لمنځه وړي او د محل ګڼ شمیر خلک له سرپناه پرته شپې سبا کوي. دغه کمشنری په یو بیان کې چې نن یې په ایکسپانه خبر کړي ویلي دغه فاجی مدیریت د افغانستان مرستندوی بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی. په بیان کې لنډیواله ټولنې د مرستې غوښتنه شوی او په کول شوی افغانان زموږ ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي د دغه مرګونی زلزلې لامل له 2000 ډیر کسان بې کوره شوي او د خوندزیو کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدلو لامل له سخت سونزو سره مخ دي. اوچا په دې برخه کې د نړیوال ټولنې او مرستندوی بنسټونو څخه د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې او ویلي دي په ځانګړي ډول د سرپنا خوراکي توکو پاکو بو د درملو او بیړنۍ روغتیایي خدماتونو د برابرولو ترڅنګ د ژغورنې ټیمونو ته هم سخت اړتیا ده څو د نورو انسانانو ژوند وژغورل شي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې دغه زلزلې بشپړ ارزونه اوس هم له جدي ننګونو سره مخ ده. د دې کمیټې مرستیالي هما نادر الجزیری خبری شبکې سره په خبرو کې ویلي چې لرو پروتو کلیو ته د رسیدو لپاره له ستونزو سره مخ دي، چیرې چې په خبرې کورونه او کلی په بشپړ ډول ویجاړ شوي. نوموړي ویلي چې د تلفاتو شمیر په راتلونکو ورځو کې زیاتېدای شي ځکه ژغورونکو ته د اغیزمنو هڅو لپاره لا ډیر وخت ته اړتیا ده. دا پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته درېیمه مرګونی زلزله ده چې په پراخه کچه مرګ ژوب لاړوي. د 2022 کال د اکتوبر په 10 د هرات په زندجان ولسوالۍ کې د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې 1500 کسان مړه کړي وو. له دې وړاندې د 2022 کال په جون میاشت کې په پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې خونړۍ زلزله وشوه. دغې زلزلې کې له زرو زیات کسان مړه او په زرګونه نور ټپیان شوي وو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو څلور ساعته.
د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې یو شمېر رضاکاران وایي عاجل مرستو ته سخته اړتیا ده، خو د لارو خرابوالي زیانمنو ته د مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخ کړی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کونړ ولایت په زلزله ځپلو سیمو کې یو شمېر رضاکاران وایي د وروستۍ مرګونې زلزلې قربانیان عاجل مرستو ته اړتیا لري، خو سخت لارو د مرستو رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي چې په لسګونو کلیو کې لا هم مړي تر خاورو لاندې پاتې دي او په دغو سیمو کې له زیانمنو سره د مرستې لپاره هیڅ لاسرسی نشته. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو رضاکار نصر احمد احمدي د دوشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې خلک د خوراکي توکو، څښاکو اوبو او د لومړنۍ روغتیایي مرستو لکه مخ سره مخ دي.
هغه ځای نه چې د غرونو په سرونو کې دي چې هلته د موټرو تګ د ستونزمنو او لري پرتې سیمې دي، هلته اوس هم په لسګونه کلي دي چې اوس هم خلک د خاورو لاندې دي. ځایي ولسونه، دولت او هم ورسره د ګاونډي ولایتونو ځوانان را رسېدلي دي او هڅې کوي، خو اوسه پورې نه دي بریالي شوي. نورو ستونزو تر څنګ د اولیه ستونزې د طبي تر اوسه پورې دغه غرونو ته نه دي رسېدلي او د خوراکي ستونزو سره ډېر زیات مخ دي خلک. دا اوس منګه د دیوګل دری د چپروت باندې ته تلیو، الته د وچ ډوډۍ سونځوا، د اوبو سونځوا او هیڅ د خوراک لپاره د خلکو سن لرل.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو بل رضاکار عبدالوارث کریمی هم وویل چې زیانمن سوي خلک په عجله توګه د څښاک پاکو اوبو، خوراکي توکو، درملو، سرپنا او سیارو تشنابونو ته اړتیا لري. نوموړي د دغه ولایت د زلزله ځپلې سیمو ته د رسیدو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اوسانی چې هغه خلک ډېر ضرورت لري او لومړنۍ اړتیاوي دي، هغه دا د جسدونو او د دوی هغه د زخمیانو ټپیانو ژغورنه ده چې دغه لومړنۍ مرسته ده چې د وایي همداسې د اوبو پاکو او څښاک اوبو په برخه کې، همداسې د تشنابونو او د دې سیستم او د شلټر لپاره د خیمې او د تیارې غذا، د چمتو شوې غذا، د پخې ډوډۍ پاړون باندې په دغه ساحو کې مرسته وشي، او بیا وروسته همداسې د نغدي او د غیر خوراکي مواد او همداسې لږ په اوږد مهال کې
ملګرو ملتونو د ادارې نه موږ غواړو چې زمونږ د ولسونو د سرپنا په باره کې او د هغوی په بهتر زخمیانو تداوی او باقی مانده چې څوک پاتې دي د هغوی د عاشو یا باتې په باره کې او دا غوی پوشاک د پر لباس او بشتری ته چکم ضرورت پیدا کیږي په دې کې موږ سره کومک وکړي.
د دې ولایت اوسیدونکو او رضاکاران د طالبانو له حکومت امرسندوی ادارو او سوداګر غوړي چې زر تر زر د زیانمنسو یو خلکو مرستو تور ودان کی او د غستونزمنو سیمو ته د مرستې رسولو لپاره اړینې اسانتیاوي برابرې کړي. ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف هم وایي په داسې حال کې چې له زیانمنسو سره د مرستو رسولو بهیر دوام لري، خو په ټکو یې خراب لارو ټولو سیمو ته د مرستندوی ډلو د زر رسیدو مخه نیولې ده. په کابل کې د دې ادارې ویان سلام الجنابی ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ټولې ادارې او سیمه ییز بنسټونه هلته دي، خو ځمکې ښویدنې لارې بندې کړې او زیانمنو کلیو ته رسیدنه ستونزمنه سوې ده. نوموړي د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړه چې ممکن لرې پرتو سیمو ته د مرستندویو ټیمونو تر رسېدو به د تلفاتو شمېر لوړ سي. د طالبانو حکومت د افغانستان په ختیځ کې د یکشنبې په شپه ناوخته د سبې مرګونې زلزلې په پایله کې ویلي چې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې تر 800 زیات کسان مړه شوي او شاوخوا 3000 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل چې تر ټولو زیات مرګزوب لا په کونړ ولایت کې سب شوي او د مړو شمېر تر 800 او د ټپیانو شمېر بیا 2500 ته رسیدلی دی. مجاهد زیاته کړی چې د دغه ولایت د نورګل، واټاپور، ماڼوګي، څوکۍ او چاپېداري ولسوالۍ سخت زیانمنې شوي او په یادو سیمو کې لا هم د ژغورنې عملیات روان دي. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې ملي ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو د رسولو په موخه د ملي او نړیوالو سازمانونو له استازو سره په جوړه شوې غونډه کې د 2 ساعتونو په ترڅ کې له زلزله زپلو سره د خوراکي، غیر خوراکي او روغتیايي توکو او موقتی سرپناه مرستې په همغږي او زر تر زره برابرولو ټینګار شوی دی.
په خوست ولایت کې د ننګرهار او کونړ زلزله زپلو ته د مرستو د راټولولو کمپاین پیل شوی دی. دغه کمپاین کې خصوصا ځوانان لوی ونډه لري. نور تفصیل لسمه د ازادي راډیو د خبريال په ریپورت کې.
د سپتمبر په اوله نیټه د خصوصیدونکو او ځوانو فعالانو د افغانستان په ختیځو سیمو په ځانګړي ډول کونړ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو کورنیو سره د لاسنیوي په خاطر په ښار کې د مرستې راټولول پیل کړل. د اګست په 1 شپه مهال شدید زلزلې د افغانستان ختیځ کې د کونړ، ننګرهار، لغمان او پنجشیر ولایتونو یو شمېر سیمې ولړزولې چې د چارواکو په وینا د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې شاوخوا 800 کسان پکې وژل شوي او تر 3000 نور ټپیان شوي دي. د خوست یو اوسیدونکي نقیب الله ځلان مشال راډیو ته وویل
ټولو ملي مسایلو کې خوستي ځوانان خپل فعاله ونډه اخیستې ده. د نن تاسو شاهد حال چې په خوست کې دکان په دکان ګرځي د دوی لپاره چنده ټولوي. دا په لویه کې د دوی سره هم شریکي هم همغږي ده چې خوستي ځوانان یې ترسره کوي چې ټول افغانستان یو وجود ده، د تن یا د وجود یوه برخه ده.
خوستي فعالان په ملي مسلو او دا ډول لوی ناورینونو او غمیزو کې د ټولنې د ټولو قشرونو په ځانګړي ډول د شتمنو پانګوالو او سوداګرو پراخه برخه اخیستنه اړینه بولي. د خوست یو بل اوسیدونکي محمد اسحاق عمری وویل
تجارتونو باندې دا غږ کوو چې کوم مالدار خلک دي دوی باید په دې غمی ته باید خپل مسؤلیت ادا کړي. دا اوس موږ خپل مسؤلیت نه ده کوو، موږ د کار غوړو زمونه پر یو ښه وخت یو ښه چانس دی، موږ باید خپل مسؤلیت ادا کړو.
خوستی فعالان په دې ولایت کې د کونړ او نورو زلزله ځپلو اوسیدونکو لپاره د مرستې راټولولو روان بهیر په دې خبولي چې د ټولنې د شتمنو او بېوسه خلکو ونډه د هغوی واسطه په ګټو په یو ډول ډیره ده. د خوست یو بل اوسیدونکي عبدالله عادل وویل
خوستی ولسونه ټول په دې در باندې ډېر د دلی دي او تاسو ګوره چې بېخي نوبت نه کیږي، په چندو باندې په نوبت په نوبت خلک راځي او بیلابیل چندې کوي، هغه بڑا خلک دي که غریب خلک دي، کراشي ولا هر څوک راځي د غم د جن غم.
د خوست اوسیدونکو زیاتوي د افغانستان د ختیځو سیمو په ځانګړ ډول د کونړ غمیزه د ځاني تلفاتو او مالی خسارې له اړخونو دومره لوی ده چې د ټولو افغانانو حتی نړیوالو بنسټونو ګډ لاسنیوي ته اړتیا لري. د خوست یو بل اوسیدونکو محمد علي وویل
تاسو خبر یې چې دولتي شپخانو کې کلینیکو کې اې آر کلینیک کې آر شپخانه موږ دکړه زخمیان لرو، شهیدان لرو، بعضی مخفله په دې منطقو کې وخت تر کړه د نورګل دره مزار دره کې مخفل څلوي خورزي طریقې کړې، ډېر غریب ولز د کمزور ولز د نو خپل اخلاص چنده دی وکی.
بلوري تنړي والو بنسټونو او د سیمه هیوادونو په افغانستان کې ل زلزلہ زپلو سره مرستو ته تیاری خدای دی. همدارنګه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان مخکنی ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزی، افغان سوداګر او پانګوال میرویس عزیزی، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف، د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی، د هند صدر اعظم نریندرا مودی او ځینو نورو مطرحو سیاستوالو او مشرانو د زلزلې له ځنګلو سره خواخوږي څرګنده کړې او د ټپیانو د عاجل شفا هیله یې کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د یو شمیر هیوادونو مشران په فرانسه کې دا موضوع څیړي چې څرنګه د کیف او مسکو تر روغې جوړې وروسته د اوکراین امنیت تضمین شي. دغه مسأله د اګست په 15مه په لاسکا کې د امریکا د متحدو ایالاتو او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ څیړل شوې وه. یو ډول موافقه هم شوې وه، خو د ضمانت نوعیت نه و توضیح شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د پنجشنبې په ورځ په پاریس کې له اروپایي مشرانو سره ګوري. د فرانس پریس اجانس د راپور لمخې په دې غونډه کې د روسیې د بریدونو د مخنیوي لپاره د امنیتي تضمینونو پر مسالې خبرې کیږي. البته د امنیتي تضمینونو موضوع هغه وخت مطرح کیږي چې د کیف او مسکو ترمنځ سوله وشي. د ولسمشر زلنسکي د دفتر مشر سلاکار میخایلو پودولیاک د سې شنبې په ورځ پر اکسپانه ولیکل چې ښاغلی زلنسکي به د اروپای ټولنې له مشر اورزلا وندرلین، د ناټو له مشر مارک روټا، د جرمنی له صدر اعظم فریدریش میرتس او د بریتانیا له صدر اعظم کار سټارمر سره د دې تضمینونو په تړاو خبرې وکړي. رویټرز اجانس خبر ورکوي چې د جرمنی صدر اعظم به په غونډه کې آنلاین برخه واخلي. د اوکراین د متحدینو د ډلې یو شمیر نور مشران به هم په غونډه کې آنلاین ګډون وکړي. په دې ډله کې شاوخوا ډیر شیوادونه یو ځای شوې دي. د دې غونډې مشري به د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر وکړي. د دې غونډې په تړاو د دوشنبه په ورځ د ناټو عمومي منشي مارک روټا په اکسپانه کې ولیکل چې د پاریس په غونډه کې به دا موضوع توضیح کړو چې د اوکراین لپاره څرنګه امنیتي تضمین. خاغلی روټا زیاتوي چې د سولې لپاره دا تضمین یو اساسي شرط دی او د پاریس په غونډه کې به د دې په وینا د روسیې په دریس هم خبري وشي. د هغه هیواد چې د جګړې پر دوام ټینګار کوي او سولې ردوي. جرمنی اجانس د پاریس د غونډې په تړاو په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې په دې غونډه کې به دا موضوع هم وڅېړل شي چې څرنګه د روسیې ولسمشر د اوکراین له جمهور رئیس سره د سولې په تړاو خبرې نه کوي او که چیرته مسکو پر دې ټینګار کوي باید نور بندیزونه پرې ولګول شي. د پاریس غونډه تیره میاشت په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحدو ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د اوکراین او اروپایي مشرانو د غونډې په دوام ترسره کیږي. د فرانسې ولسمشر تیر اونۍ ویلي و چې د پاریس په غونډه کې به په اوکراین کې د پلیو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر مسله هم خبرې وشي. کیف د اوکراین د امنیت لپاره د اروپا د سولساتو ځواکونو یا د ناټو په څیر د دفاعي تضمینونو غوښتنه کوي. بل لورته مسکو له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې په هیڅ حال کې به په اوکراین کې د لویدیځوالو د ځواکونو موجودیت ونه زغمي.
له خبرونو ور اخوا
د ننګرهار ولایت د مرکز د ځینو سیمو او بیلابیلو ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکو وایي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او د ځمکې لاندې اوبو کچه هم ټیټه شوې ده. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې سیمو کې څاګانې وچې شوې او اړ دي چې له لرې واټن اوبه راوړي چې په خبرې اکثره ورته د پاکو اوبو موندل سخت وي. بلخوا د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې ځینې پوهان که څه هم ننګرهار د اوبو د سیستم د مدیریت له اړخه تر ټولو اسانه جغرافیایي موقعیت بولي، ټینګار کوي چې حکومت باید ژر تر ژره د اوبو لنډ او اوږدمهالې حل لارې ورته جوړې کړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
ننګرهار کې خلک د اوبو له کمښت سره مخ دي. د مرکز جلال آباد او بیلابیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي اند څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار د نارنج باغ سیمې اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دلته په نارنج باغ کې
مخکې تقریبا دغه په یوه میاشت کې شاوخوا زمونږ په دغه ساحه کې واته دانې کویان چې دي چې دا وچ شوي دي او د دې په برحاله لکه څلوېښت متره پنځه څلوېښت متره کې مخکې اوبه دلته وهل کې پیدا کېدلې اوس مطلب د اوبو کمښت ډېر زیات دی خو ولې پنځوس پنځه پنځوس الا تر شپېتو پورې اوبه چې دي دغه کویان ټول له مخکې وچ شوي دي اوس وختو کې په زرنجونو کې اوبه ګرځېږي شاوخوا یو بوشکه په لس رو په باندې دل تولیګ لسلیتره لاغیونه خلک ډیره استفاده کوي کدل داغیونه را ډکې کورونه ته راوړي ځکه دلته زیاتره خلک وسم نشته چې مطلب خلک ساګان یو بس یې بیرته فانې کې دومره وځ چا نشته دی
د دغه ولایت د سپینغار ولسوالۍ د چهل غزای سیمې اوسیدونکو چې ځان محب شنواره معرفي کوي هم له ورته ستونزو شکایت کوي او وایي چې دای کوانډین او کلیواله آن د څو بشکو وو د تر لاسکول لپاره لری پاله مزل کوي
زمو پسیما کې هم دو بو سطح ډیره ټیټه شوې ده بل حال هم د یو کوین په صلاح او کورنۍ د ښاک کو بول لپاره استفاده کوي نور ضرورت د لپاره په بشکو کې راوړو ټول خلک هم دا سوال دی دو بو سخت مشکل دی او غوښتنه مو ده حکومت څخه همدارنګه د مرستندوی نړیوال وو نهادونو او موسسو څخه ده چې په دغه یادو سیمو کې د چخا کوبول لپاره رسولو شبکی جوړ کی
د شینوار ولسوالۍ دی یو مرکزی سیمې اوسیدونکو شکر الله هم وایي چې د چخاک او هم د کرنی سوزمکو د خړوبول لپاره د وبول کم خسر مخ دی
ډېرې ځاګانی وچې شوې دي ډېرې ځاګانو کې وب کمی شوې دي هغه ټویلونو چې خلکو زراعتي زمکو ته وهلو هغه کې مګو وچې شوې دي نو زموږ غوښتنه د مؤسساتو نهادونو څخه دا ده چې دغه ساحو کې غمی کې څاګانې ووهي او دغه اوبه مدیریت کړی شي کورته للمو کې تالابونه جوړ کړی شي
ننګرهار کې د قمر بنسټ په نوم د اوبو رسولو د یوې مؤسسې کارکوونکی عادل خان بیا وایي که څه هم دوی مختلف ولسوالیو کې خلکو ته د اوبو رسولو لپاره څاګانې کیندلې خو په خبره یې له بیا بیا کیندلو وروسته هم اوبه وچې او خلک یې له سختو کړاوونو سره مخ کړي دي
موږ دوه درې کاله مخکې څاګانې ایستلې هغه چې کله موږ لاړو په لږه ساعت تعقیب کوچ ګور وچې شوې نو غټه وجه دا ده چې د اوبو کچه واکین دا خطر روانه ده په افغانستان کې دا یوازې په یو ولسوالۍ خبره درته زنه کوم کوټ کې موږ څاګانې ایستلې دي په کامه کې مو ایستلې دي بالې شو په پوګیانو کې چې دي ډېرې څاګانې وچې شوې دي چپهار ولسوالۍ کې هڅ کمی نور ولسوالۍ کې روداتو کې غني خېل ګندې ټول ولسوالۍ کې چې ذکر زما نو ګنډ شمیر څاګانې چې دي هغه وچې شوې دي او دا چې ډېر په چټکۍ سره روانه ده
دا خلک د طالبانو له حکومت د اوبو د مدیریت او د اوبو د ستونزې د حل غوښتونکي دي خو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان متی الله عابد او کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت ویان غلام محمد کاظم د راپور تر خپرېدو د دې خلکو شکایتونو او غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت مخکې ویلي و چې اوس مهال په دغه هیواد کې شاوخوا پنځه شپېته سلنه خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري د دغه وزارت مرستیال مجیب رحمان عمر د تیر کال د هود په شپږمه په کابل کې د اوبو نړیوال کانفرنس ته په خبرو کې په دغه هیواد کې د اوبو د کمښت لاملونه اقلیمي بدلون دوامداره وچکالۍ لسیزې جګړې او د نفوسو زیاتوالی یاد کړی و خو د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې ځینې پوهان ټینګار کوي چې که د طالبانو حکومت او خپل خلک اوږده او لنډمهاله حل لارې ولټوي او تطبیق کړي ننګرهار د اوبو د جغرافیوي موقعیت له اړخه د اوبو د مدیریت په برخه کې زر په ځان بسیا کېدای سي له دې ډلې د اوبو د مدیریت د چارپو او د تیر جمهوري نظام پر مهال د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې مشر احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
یو لنډمهاله دی یو اوږدمهاله لنډمهاله دا د سه خلک اوبو کې سپماو کې او هغه ساحې چې اکثرا اوس د سکاک اوبو نه لري زراعت کې کم استفاده وکړي او د سکاک لپاره یې ذخیره وکړي او اوږدمهاله دا د سه حداقل حکومت نهادونه او موسسات دغه کوشش وکړي چې مدیریتي سیستم جوړ کړي دا معنی چې موسمي اوبو ذخیره کړي بندونه او چکدمونه دغه وضعیت اکثر منطقی کې دی متاسفانه افغانستان هماغه ساحه کې دی هم دی امزکلان دی اوبو متضرر کېږي هم سطحي اوبو سوال د ننګرهار دا دی د لوګر رود نه د کابل رود نه د پروان رود نه د لغمان اوبو او د کنل اوبو بیرته راځي ننګرهار ته موږ کولی شو سالته اوبو مدیریت کړو
مخکې تر دې هم د پلازمېنې کابل په شمول د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې په خپلو سیمو کې د اوبو د کمښت شکایتونه کړي وو ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یون هبیتات هم مخکې افغانستان کې د اوبو ناورین ته د رسیدنې لپاره په پراخې پانګونې د نړیوالو سازمانونو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ پر اړتیا او دغه شان د اوبو د مصرف او مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي په لوړولو ټینګار کړی و. دغه سازمان د روان کال په حمل میاشت کې ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې 20 میلیونه خلک د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي او دغه هیواد د اوبو د زیربناو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ.